ستړي مشي دا مشال رډيو دا په پېښور کې د مازیګر 3 بجې او په کابل کې 2 نیمې بجې شوې. نن د ګول یا دوشنبه ورځ او د 2019 زیږیز کال د فروری 11 نیټه ده. ظفر خان مو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې ولیزه خبرونه سندرې جادوګری در خبرو، خو د هر څه نه مخکې له عبدالحی کاکړه خبرونه.
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د هیواد دفاع وزارت ته حکم کړی چې د اظهر خان په مقدمه باندې د عمل درآمد پاړه دی په څلورونی کې ځننه خپل جواب عدالت کې داخل کړي. نن د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په یو نه اعلان شوي سفر افغانستان ته رسیدلی. ایران نن د 1909 کال د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد دفاع وزارت ته حکم کړی چې د اظهر خان پر مقدمه د عمل درآمد پاړه دی په څلور اونۍ کې دننه خپل جواب په عدالت کې داخل کړي. سپریم کورټ په 2012 کال کې د دې مقدمې پاړه فیصله اورولې وه. ډان او جی نیوز ورسپانه لیکي نن د ګلزار احمد په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د مقدمې اورېدنه وکړه. اظهر خان په 1996 کال کې په سپریم کورټ کې مقدمه درج کړې وه چې پکې ویل شوي وو د پاکستان پخوانی ولسمشر غلام اسحاق خان، د فوج پخوانی مشر جنرال مرزا اسلم بیگ او د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال اسد درانی په 1990 کال کې په ځینو سیاستوالانو کې 1.3 میلیون روپۍ ویشلې وې چې هغوی د بنظیر بټو په خلاف انتخاباتو کې دندلې وکړي. سپریم کورټ په 2012 کال کې د هغه وخت سپریم کورټ د پیپلز پارټي حکومت ته حکم وکړ چې د جنرال اسلم بیگ او جنرال اسد درانی خلاف دي اړین اقدامات وکړي، خو د شاوخوا اوو کلونو تیرېدو سربېره هم د دوی پر ضد هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي. جج ګلزار احمد نن دفاع وزارت تا امر وکړ چې د سپریم کورټ په حکم د عمل درآمد پاړه دی خپل جواب په څلور اونۍ کې جمع کړي. د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع زده کوونکي وایي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د پخوانی فاټا او بلوچستان لپاره په طبي او میډیکل کالجونو کې د دوی نشستونه یا سیټونه کم کړي دي. نن په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د زده کوونکو استازي شکر احمد وویل تیر کال پخوانی فاټا او بلوچستان ته په میډیکل کالجونو کې 1.4 سیټونه ورکړل شوي چې سږ کال یې دا شمېر راکم کړل شوی دی.
پارٹ آف بلوچستان کمبائن دیو میڈیکل ایم بی بی ایس او بی ڈی ایس سیٹوں اور 194 سیٹوں نے تیر کالی ور کڑیو سکالی دیو داسی چل کڑے دے چدا سیٹوں نے رقم کڑی دی پر شریک بانی دیو 29 سیٹوں اور کڑی او 29 کی بیا 15 دیو بلوچستان لور کڑی او 14 پاٹا لور کڑی دی.
د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په دې اړه لاڅنې دی ویلي. زده کوونکي وایي د دې ګام پر ضد به عدالت ته ځي او په اسلام آباد کې به د احتجاج په توګه درنه هم ورکوي. د شمالي وزیرستان په خیسور کې ملک مراد علي عرف مترکی په خپل کور کې دننه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی چارواکو بیګام شالې دي ټول د پېښې تیر ماخوستن شاوخوا 9 بجې سوي او بریدګر په تیښته بریالي سوي دي. ملک مراد علي د هغه ماشوم حیات خان ماما دی چې سمو د مخ کې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ویډیو کې پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی و چې د دوی د کور ستر یې مات کړی دی. ملک مراد علي د حیات خان له ویډیو څخه وروسته خپله ویډیو خپره کړې چې پکې د حیات خان دعوا رد کړې وه، خو بیا څو ورځې وروسته د وزیرو قبیلو جرګې په وړاندې د خپل بیان پر بیرته واخیست. نوموړي د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان رازی 13 ورځ په ضمانت خوشي کړل شوی دی. نوموړی د فروری پر 9 پولیسو په خپل کور کې نیولی و. رازی په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقید کولی. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ویلي نوموړی د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. په دې هکله په پاکستان کې د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان استازي اقبال خټک تیر ماښام مشال ډي ټول د دې ډول قوانینو له وجې صحافت له خطر سره مخامخ دی.
بل یو ژورنالیس په ضد باندې دغه قانون د لاندې پاچا پټ شوی دی. ولې خپل خپل رایې اظهار کړی دی. نه مخکې هم تقریبا 10 ژورنالیستانو ته هم دغه شانتې پېښه راغله شوې ده چې کله هغوی په خپل فیسبوک یا په ټویټر باندې د خپل رایې اظهار کولو نو په هغوی په خلاف پچې کټ شوي دي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوال ادارې سی پی جی ایم د فروری په 9 د پاکستان له حکومت غوښتو چې رضوان رازی دی خوشي کړي او د رایې په اظهار دې قدغن نه لګوي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټرک شانهان نن په یو اعلان شوي سفر افغانستان ته رسېدلی. نوموړی به د پوځي کمانډرانو او افغان چارواکو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن او افغان طالبان ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې تیزې شوي دي. شانهان په دې سفر کې له ده سره مل خبریالان ته وویل دی به له افغان مشرتابه سره په خبرو اترو کې ټینګار کوي چې د طالبان سره د سولې د ممکنه تړون د آخري څرنګوالي په شمول د خپل مستقبل په اړه حتمي فیصله هم دوی به هم دوی کوي. نوموړي زیاته کړه دا مهمه ده چې د افغانستان په اړه په خبرو اترو کې افغان حکومت شامل وي. شانهان هم دا راز ویلي په افغانستان کې د موجودو 14,000 امریکایي ځواکونو په شمیر کې د کمی کولو په اړه ورته سپینې ماڼۍ هیڅ هدایات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمه خلزاد د واشنگټن لخوا د سولې د شروع کړل سو هڅو په لړ کې یو بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي. نوموړی لږ وخت وړاندې د منځني ختیځ او یورپ د یو شمېر هیوادونو له سفره ستون سوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي زلمه خلزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وخت په مشرۍ د فروری له 10 تر 28 په سفر وي چې پکې به بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ورځي. ایران نن د 1999 کال د اسلامي انقلاب 40مه کلیزه لمانځي. د انقلاب په نتیجه کې بادشاهي ختمه سوې وه او د ملایانو د څلور لسیزو واکمني پیل سوې وه. تمه کېږي په تهران او نورو ښارونو کې به سلګونه زره کسان د حکومت لخوا په تنظیم سوو لاریونونو کې په ګډون کولو سره د 1999 کال د فروری پر 11مه سوې انقلاب ولمانځي. په پاڅون کې د آیت الله علي خامنهای پلویانو د امریکا ملاتړ بادشاه رضا شاه پهلوي له واکه لرې کړی وو. په پلازمېنه کې ګڼ شمېر خلک د ازادۍ څلور لارې پر لور روان دي. چرته چې ټاکل شوی ولسمشر روحاني به وینا کوي. تر جشنونو له مخې چارواکو اعلان کړی چې 5,000 بندیان به خوشي سي یا به د بند مده راکمه کړی سي. د سرکاري شمېر له مخې په ایران کې 2,000,000 کسان په قید کې دي. خو معلومه نه ده چې سیاسي بندیان به په مافیانو کې شامل وي او کنه. د خبرونو پای او سم د موسمو کرنسي حال سره ځای درکړي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 138 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 158 روپۍ او په 159 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 156 روپۍ او په 155 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 70 پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 70 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 70 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 20 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په کوټه او ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 11، بنو کې 13 او 10، ژوب کې 10 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روان خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د شمالي وزیرستان په خیسور کې د حیات په نامه ماشوم ماما وجل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د آسیایي او اروپایي هیوادونو دوره شروع کړی. پاکستاني خبریال رضوان راجی خوشی شوی راپور پرې لرو. پرون د خیبر په لوړګي کې خاصدارو په مظاهرینو ډزې کړې دي. یو
پرمن احتجاج باندې ډزې کړل دا په کوم قانون کې شته؟
د قبایلي لوز د کوونکي وایي اوسنی حکومت ورله هغه ځانګړي څوکۍ کمی کړې دي چې پخوانو حکومتونو کې هغوی ته د میډیکل په برخه کې ورکړې شوې وي.
سکالی دیو داسې چلکړې ده چې داسې ټونه رقم کړې دي چې بیا 15 دیو بلوچستان لور کړې او 14 فاټه لور کړې دي. موږ دې واپس موږ خپل سیټس راکې کنه زموږ سیټونه دې واپس 194 ته ورسې.
په اونیز خبرونه سندر جادوګر کې درته د ټپېزې پاړه د هنرمندانو نظرونه دروړو. سندرغاړې کرم خان د ټپېزې پاړه وای:
هر هغه ټپېزې خراجي د سفید هغه خواوشه موضوعات سفید موضوع سره نږدې دي.
نور راپورونه هم لرو تر سره وو. رازو د خبرونه اولنی راپور ته د شمالي وزیرستان په خیسور کې بیگانه معلومه وسلوالو د ملک مراد علي اورپې متریکی په نوم یو کس د کور دننه په ډزو وجو د حیات خان نومې د هغه ماشوم ماماو چې په وروستیو کې هغه او د هغه مور ادعا کړې وه چې امنیتي سرتیرو د دوی د کور ستر مات کړی دی. مترکی د وزیرو نمائنده جرګې ته د خپلې خور او خورایي د ادعاو پخلی کړی و. انتظامی چارواکي وایي وسلوال د دغې قتل وروستو په تیښته کې بریالي شوي دي خو دوی یې لټون چې دی هغه شروع کړی دی. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
چارواکي وایي حیات خان ماما ملک مراد علي عرف مترکی د شپې نه بجو وروسته په خپل کور کې دننه نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو او حمله کوونکي له پیښېځای څخه په تیښته کې بریالي شوي. د دوی په وینا ذیلي انتظامیې د نامعلومه کسانو خلاف خپل رپورټ درج کړی. دوی وایي د حیات خان ماما د وژنې پس امنیتي ځواکونو هم دغلته د لټون عملیات پیل کړل خو ککړ کسان گرفتار شوي نه دي. چارواکي وایي د ملک مراد علي وژنې علت معلوم نه دی. د حیات خان ماما ملک مراد علي پر وژنه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او د نوموړي د وژنې تحقیقاتو غوښتنه کیږي. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه چا نه دی منلې. حیات خان کورنۍ ته انصاف ورکولو لپاره څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان کې فوزي او دولتي مشران هم ورغلي ول چې په موقع سه بندیان هم خوشي کړي ول. په دغه موقع جرګه کې موجود مشرانو مشال تابیلی ول چې د خیسور حیات خان کورنۍ ستونزه حل شوه او د دوی لخوا ټولې غوښتنې ومنل شوې. د حیات خان ماما ملک مراد علي د خیسور پیښه رابرسره کېدو پس په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره کړې وه چې ویلې یې وو چې د دوی د کورنۍ بې پردګي نه ده شوې کوم څه چې حیات خان ویلي ول. خو وروسته د شپېته زرو وزیرو په نامه وربلل شوې جرګه ته نوموړی وړاندې شوی و او له خپل بیان یا دریز نه په شا شو. د شپېته زرو وزیرو جرګې مشر ملک نصرالله وزیر هم څو ورځې وړاندې مشال ته ویلي ول چې هغه مشران چې خیسور پیښه یې دروغجنه بللې وه د دوی جرګې پر وړاندې بخښنه غوښتې او له دوی سره یو شول. خو تیره شپه ملک مراد علي عرف مترکی نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د یوې شمېرې تر مخه تر دیرشو پورې هدفي بریدونه شوي چې تر څلوېښتو پورې مشران ځوانان او هم د انتظامي اهلکاران پکې وژلي شوي دي. د هدفي بریدونو پر ضد سیمه کې په بیا بیا د ځوانانو لخوا لاریونونه هم شوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپې 2011
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد له پرونه د آسیا او اروپا ځینې هیوادونو سفر پیل کړی دی. نوموړی به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګڼ اړخیزو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به هم مشورې وکړي. د نور تفصیل سره صفی الله ستانکزی.
بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې زلمی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرو بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګډو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. په بیان کې راغلی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره روانې کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي دا پنځم سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو ته یې پیلوي. خلیل زاد همدا لس ورځې مخکې خپل یو سفر چې پکې نوموړی هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته تللی و پای ته ورسوه. ده په قطر کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځې خبرې وکړې، هغه خبرې چې تر پخوانیو مذاکراتو د ده په باور ډیر پرمختګ پکې وشو. خلیل زاد مخکې ویلي و له تروریزم سره په مبارزې او د عسکرو د وتلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د بین الافغاني خبرو او بشپړ اوربند په څیر ډیر حیاتي مسایل لا هم پاتې شي کار غواړي. د رویټر د اژانس د پرونیو معلوماتو له مخې ښاغلی خلیل زاد دا وار د فبروري په 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. ښاغلی خلیل زاد پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر خپرېدو څو شېبې وروسته ټویټ وکړ او ویې ویل په واشنګټن کې له بېلابېلو چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبرې کړي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون یک شنبه د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت چمتو دی چې په کابل یا بل هر ځای کې دفتر ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازولۍ ویاند سهیل شاهین بیا پرون له رویټر سره په مرکه کې ویلي دوی د موسکو په وروستۍ ناسته کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر د رسمي کېدو غوښتنه مطرح کړې. د په ننګرهار کې د افغان ولسمشر اشرف غني خبرو ته په اشاره ویلي چې غني غواړي مسأله بلې خواته واړوي او د سولې روانو خبرو ته ضربه ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غني د تیر 2013 کال د فبروري 28مه له طالبانو سره له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ او له هغه وخت راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره دایمي او باعزته سوله غواړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د رضوان رازی په نوم پاکستانی خبريال چې وړ مورز د پاکستان وفاقي ادارې نیولې و پرون یې بیرته خوشی کړ. رضوان رازی په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت او ریاستي ادارو په کړنو له تنقید ډکه لیکنې کولې او د اف ای ای چارواکو په وینا نوموړي د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې وه. په دې حق له په پاکستان کې فعالانو نیوکه کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د برېښنایي جرمونو په قانون کې د اصلاحات راولي. د حقونو فعالان دریز لري چې دا قانون د میډیا د غلي کولو لپاره دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ورو.
کله چې د 2014 کال د اگست په میاشت کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون له پارلمانه منظور کړ، نو هغه مهال د مدني بشري برکی او خبريالانو د حکومت سازمانونو د دې مخالفت وکړ. خو د فروری پر 9 نیټه د پاکستان پلټنې فدرالي ادارې لخوا د خبريال رضوان رضی د نیولو وروسته دا قانون یو ځل بیا له نیوکو سره مخامخ شوی دی. اف ای ویلي چې رضوان رضی پر ټولنیزو رسنیو د حکومت عدلي او امنیتي ادارو پر ضد له نفرت او سپکاوي ډکې خبرې کړې، نو ځکه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې نیولې دی. خو د پاکستان لپاره د بې پولي خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک پرون مازیګر مشال ریډیو ته چې د قانون د منځوري پر وخت حکومت باور ورکړی وو چې دا به د خبريالانو پر ضد نه استعمالېږي، خو د پوینا هم د دې قانون لمخې په دې وروستیو کې د یو شمېر خبريالانو پر ضد مقدمه درج شوې دي.
بل او یو ژورنالیست په ضد باندې د قانون د لاندې پاتې پټ شوی دی، ولې هغه خپل رائے اظهار کړی. دینه مخکې هم تقریبا لس نور ژورنالیستانو په هم چې کله راغی خپل فیسبوک ته په ټویټر باندې د خپل رائے اظهار کول او په غیب خلاف پټ شوی دی. دغه قانون ما خیال کې پاکستان کې په بندش لګولو سره ډېر چور قانون دی او ما په خیال کې ژورنالیزم ته زیات نقصان رسولو سبب جوړېږي. د نمختي ژورنالیزم ختم شي پات چې دغه قانون له پاکستان کې ختم کړئ شي، په دې کې بنیادی تبدیلی راوستل شي.
د برکی او انټرنیټي حکومت خوندیتوب غیر حکومتي ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نګدات له هغو کسانو وچ پر قانوني نیوکه کړې وي. نوموړې پرون مازیګر مشال لیډو ټول چې د دې قانون لمخې پر ټولنیزو رسنیو فعالو ښځو د خوندیتوب لپاره هم ماده سته، خو د دې په وینا حکومت په دې لړ کې له تیرو دوو کلونو راهیسې هیڅ نه دي کړي، بلکې زیاتره وخت خبريالان زوروي.
د دې قانون په هغه شک کې چې پکې وینا کول جرم ګڼل شوی، یعنی داسې وینا کول جرم دی چې د ملي امنیتي ادارو یا د وسلوال پوز خلاف کېدلی شي، باید په دې شک کې یا خو ترمیم وشي یا ختم شي. دا ځکه چې یو خبریال پر هر موضوع کار کوي، دوی په ملي امنیتي چارو هم کار کوي او نور هم ډېر موضوعات سړي، خو که د هغه په رپورټ کې پر ادارو تعمیري تنقید وي یا هغه خبر ورکوي، نو هغه به په دې تنقید یا خبر باندې رانیول کیږي. باید په قانون کې دا خبره واضح وشي چې دا پر خبریالانو نه لاګو کیږي.
خو د پاکستان وفاقي وزیر علي امین ګنډپور پرون مازیګر په دې اړه مشال ویډیو تول چې که په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت ولیدل سي، نو حکومت یې پر دې خبره غور کولو ته تیار دی.
په کار دی یو قانون وي. د وینا ازادۍ معنی دا نه چې تاسو د یو چا خلاف چې چیرته او څه غواړئ وی وایست. د انټرنیټي جرمونو قانون زموږ حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې تر موږ له مخه واکمنو جوړ کړی وو. که چیرته په دې قانون کې د یو داسې مثبت بدلون ضرورت وي چې هغه د ملک او ادارې په ګټه وي، نو موږ تیار یو چې پکې اصلاحات وکړو. خو د دې معنی دا هم نه ده چې تاسو بغیر له ثبوته زموږ د ادارو، امنیتي ادارو او امنیتي ګټو خلاف خبره وکړئ.
د قانون منظرولو پر مهال د نواز شریف حکومت دریس خپل کړی و چې د سایبر بل راوړلو مقصد یې د انټرنیټ له لارې د کرکې د خلکو پارولو او ترګرۍ د هڅو مخنیوی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون د خیبر په لوړګي کې خاصدارو په هغو کسانو ډزې وکړې چې د بجلی د نشټوالي په ضد احتجاج کوو. په ډزو کې چاته مرګ جوړ نه ده اوختي، خو مظاهره چیان وایي چې دوی وهل شوي، ټکول شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی په ضد د خاصدار ځواک ته ناسم چلند پلټنې دي وشي. انتظامی چارواکي وایي خاصدارو د خیبر درې لوی لارې خلاصولو په هدف هوایي ډزې کړې وي. فرحات شینوار نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر قبایلی ضلع په لواړګي بای پاس سړک باندې د خوګخیلو د ځوانانو تنظیم غړو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی د بحالولو لپاره نارې وهلې. او هلته د پیښور او تورخم ترمنځ لار د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. چور سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي هم رایسار شول. د خیبر انتظامی چارواکو مظاهره چانو ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ په صورت کې نښته وشوه او مظاهره چیان وایي خاصدار ورسره وهل ټکول شروع کړل او په دوی هوایي ډزې پیل کړې چې تر ډېره وخته پورې دوام وکړ، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اورېدلې. په دې احتجاج کې شریک د خوګخیلو د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شینوار مشال ریډیو ته وایي
بلوټونه ټوپک هغه واله ما سره په خپله باندې په دې باندې والو ک نور کسان هم واله راخکلو په والو باندې گاڑی تزمو وچولو گاڑی لې بوتلو غو نه پسې بیا د دوی ډزې شوې کړ په کوم په پوره من احتجاج باندې او دغه نه پسې زمو چې څومره کسان دي بر مخامخ مخامخ یو تړزې وکړي چې په باندې ډېر خلک بد شو. ماشومان په دغه احتجاج کې، زنانم په دغه احتجاج کې، بوډاګان په دغه احتجاج کې، گزارو باندې خلکو تر خپل ځانونه خلاص ک بیا دوی مونږ نه لاړو تختې د پوره من احتجاج باندې ډزې کړل. دا په کوم قانون کې شته؟
د قبایلي ضلعو د ځوانانو د جرګې مشر عدنان شینوار وایي دا یو ناوړه کار و چې هلته په پوره من خلکو باندې ډزې وشوې او حکومت لا داسې رویه نه ده پکار.
یو غیر انساني فعل دی، یو غیر جمهوری فعل دی. پکار ده چې دی تحقیقات وشي، لائن افیسر پکې معطل شي. ریاست ذمہواری ده چې خلکو ته حفاظت ورکا، خلکو مسلې حل کا، نه که خلکو د نور اشتعال انگیزی پکې راولي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي دوی پرون په لواړګي کې په مظاهره چیانو هوایي ډزې د لپاره وکړي چې سره خواره شي او د خیبر درې لوی لار خلاص کړي او چاته زیان نه دی رسولی. او اوس دغه د خیبر درې لوی لار د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص ده. د خیبر د لواړګي خلک وایي د تیرو څو ورځو راهیسې بجلی بنده شوې او د ټیوبویلونو بندېدو سره په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی، سخت یخنی ده او په روغتونونو نورو ولسی ادارو او سکولونو کې هم بجلی نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مو اوریدو. اوس هم ورځو پیښور ته. د قبایلي ضلعو زده کوونکي ادعا کوي چې د دوی لپاره په میډیکل کالجونو کې ځانګړي شوي ځایونه یا څوکۍ کمې کړی شوي دي. دوی وایي پخوا د دوی لپاره دغه څوکۍ زیاتې وې چې اوسنی حکومت ورته کمې کړي دي. د دوی په خبره د دوی په سیمو کې طبي زده کړو ته ډېر ضرورت دی او دوی غواړي چې طبي زده کړې وکړي او په ځانګړو څوکیو باندې دغه زده کړې حاصلې کړي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په پام کې لري چې د زده کوونکو دا ستونزه سبا د خیبر پختونخوا گورنر شاپرمان له وزیر اعظم عمران خان سره په کیدونکو ملاقات کې شریک کړي. نور حال له پیښوره غلام غوث راکړي.
د پخوانیو قبایلي سیمو زده کوونکو په پیښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې د قبایلي سیمو او بلوچستان لپاره په میډیکل کالجونو کې د مخصوص څوکو د بحالولو غوښتنه کړې ده. د باجوړ یو ځوان شکور احمد وایي د تیر کال په نسبت روان کال په میډیکل کالجونو کې د وی مخصوص سیټونه کم کړې شوې دي او که د بلوچستان او پخوانیو قبایلي سیمو دا سیټونه بحال نشو نو دوی به احتجاجونه کوي او عدالت کې به هم دا مسله راپورته کوي.
دا ایچ ای سی دا یو پروجیکټ دی، مطلب پارت او بلوچستان کمباین دیو میډیکل ایم بی بی ایس او بی ڈی ایس سیټونه ورکړي. 194 سیټونه تیر کال ورکړي. سکالی دیو داسې چل کړی دی چې دا سیټونه راکم کړي دي. په شریکه باندې دیو 29 سیټونه ورکړي او په 29 کې بیا 15 دیو بلوچستان ورکړي او 14 پاټاله ورکړي دي. چیرې زموږ له واپس موږ خپل سیټس راکړي کنه زموږ سیټونه دی واپس 194 ته ورسې. خو دا دویم پریس کانفرنس چې موږ کو های کورټ کې موږ کیس کو دا غینه بعد موږ زو اسلام آباد او اسلام آباد کې موږ درن ورکو دا اغه پوری سوسو پوری موږ ته سیټ نه ملاوي شي موږ اغه پوری آلته ستو.
یو بل ځکون کې ارشد داول وای
کوم کا بیل فټکه سبق وای اغه تبا 90% کوټاور کې دله د مقابله ده کې چاغه یو کابل سټوډنټ وی اغه اسلام آباد کې سبق وای نو اوس دا سخت کل چکم دي زمونږ دا غي ختم کړی ده کوټه ختم کړی 2007 نه روانه 2019 کې ختم کړی ده نو مونږ دا پر زور مطلب کو چې د ایجنسیانو چکم سبق ته تعلیم ده اغه د اسلام آباد د نور سیټل ایریا سره ما کمپیر کوي.
د کورمی سره تعلق لرونکو یو زده کوونکې متین الهی وای د پاکستان په سینیټ کې هم دوه ورځې وړاندې دا وی دا مسله راپورته کړی شوی و.
الریډی په سینیټ کې راهله مکسی او عثمان کاکر ډیسکس کړی دا او هغه سره یو پوره کمیټي و تقریبا 8-9 کسانو هغه الریډی خبره ډیسکس کړی دا او په زور مطالبه هم کړی او چې سی والا ته ویلی چې مطلب تاسو پی ایم ڈی سی ته لیټر ولیکي چې مطلب دا سیټونه بحال کړی شي.
د دې زده کوونکو د ستونزې په لړ کې په پیښور کې د لوړو زده کړو د تعلیمي څانګې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر شاپرمان به د پروري په 12مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان سره د گورنرانو په غونډه کې وزیر اعظم ته د قبایلي زده کوونکو د سیټونو د مسله ور وړاندې کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
نغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د اورګزو مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ځای خلکو په ځمکه د جوړیدونکو سړک معاوضه دي ورکړل شي. بلخوا چارواکي وایي چې هغه خلکو چې ځمکې په سړک کې لاندې شوې دي پیسې به ورته ورکړي. نور تفصیل طارق اورګزو وړاندې کوي.
د اورګزو مدني فعالان وایي چې لزیړې تر ډبورې پورې د سړک جوړېدو لپاره له ځایي خلکو په زرګونو اکړ ځمکه اخیستل شوې ده خو په بدل کې ورته تر اوسه هیڅ نه دی ورکړل شوي. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال اسیم اورګزی وایي دا سړک زیاتره د هغو کسانو پر ځمکو تیر شوی دی چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري.
پهله نقشه جوړوله هغه کېم د دې خلکو ونې کټ شوې او د ځمکه استعمال شو اوس کوم کار شروع دی دام بغیر د نقشې شروع کې دي کې مزید ځمکه او مزید باغونه دوره پوری سغه خلک ډیر زیات غریب دي او نه خو سم موعظه تا په دې څه ډیر وخت شو هلته خلکو احتجاجونه هم کړی دي نیم موعظه تا ایسیم نشته نیس سرویش تا بس لګیا دا او کار کوي.
یو بل مدني فعال محمد شاه وای هلته داسې خلک شته چې کرنیز ازمکه او ذاتی کورونه د سړک جوړېدو په نقشه کې راغلي خو هاغوی ته هم سند ورکل شوی.
45 فوټ کې دا جوړیږي او 60 فوټ ایریا ځان سره نسی لکه کومه علاقې ده کنه او زیړینات ډبوري پورې ډیرو غاټو خلکو ورکی د چې خلک رغلی چغور کې کورونه رغلی دي یا اور کې باغات رغلی دي او لکه تاسو ته پته چې اور کې ایجنسی کې زمکه ډیره قیمتي دي او ډیر د فروټ او خسته خسته باغونه دي نو هغه خلکو دام ورته رکاوټ جوړ نه کړ خپل فروټ او باغونه ورته قربان کو خپل میلې ورته قربان کې کورونه ورته قربان کو خو لکه حکومت ته پکارې چې د خپل معاوضه میلاو شي
بل خواله او رغزو د کامی سیم لیکړی جواد سنوای حکومت به هر هغه کس ته د رقم ادایګي کوي کوم چې زمکه د سړک په جوړېدو کې راغلی وي جواد سن زیاتوي دا معلومات نه لري چې تر اوسه د سیمې خلکو ته د زمکه معاوضه ولې نه دی ورکړل شوی خو دا ویل شي چې په دغه لړ کې د اورغزو انتظامیه ته فنډ ورلېږل شوی دی
ټول مکمل پلان نشته پلان نه سوا د کومې زمکې دی فور بای فور انچ بای انچ حکومت سے رجسٹر دی اور دی پیسے مرغلی دی اور گزو کم دی سی دی پی دے غام و کمال خبر دے اور دی تھوڑا سسٹم تھوڑا پیسے دی اور ٹول ڈی سی اور گزو کا ریسپانسیبل دے ریٹرن چیدہ موجود دی اب خالو نقل پیسے اور گئی
پاور گزو کے لازیڑے تر ڈبوری پورے سڑک دو جڑا والو اور پرا خوالو پا پر جا دا 2018 کال پا اگست میاش کے دا پخوانی گورنر اقبال ظفر جگڑا لخوا تر افتتاح رستا کار شروع شوے چلا ہم سرتن رسیدلے تاریک رگزے مشال ریڈیو پیخبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد دفاع وزارت ته حکم کړی چې د اظهر خان په مقدمه باندې د عمل درآمد پاړه دي په څلورونی کې خپل جواب په عدالت کې داخل کړي سپریم کورټ په 2012 کال کې د مقدمې پاړه فیصله اورولې وه دا نو جونیز د پانی د کې نن د ګلزار احمد په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیز بینچ د مقدمې اوریدنه وکړه د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د پخواني فاټا بلوچستان لپاره په طبي یا میډیکل کالجونو کې د دوی نشستونه یا سیټونه کم کړي دي نن په پېښور کې د خبرو غونډې پر مهال د زده کوونکو استازي شکر احمد وویل تېر کال پخواني فاټا بلوچستان ته په میډیکل کالجونو کې 1490 سیټونه ورکړل شوي چې سږ کال یې دا شمېر 9 تر کم کړی دی د لوړو زده کړو کمیشن په دې اړه څه نه دی ویلي د شمالي وزیرستان په خیزور کې ملک مراد علي عرف مترکی په خپل کور دننه نامعلوم وسوالو په ډز وژلی په شمالي وزیرستان ضلع انتظامي چارواکو مشال ریډیو ټول د پېښې تېر ماخوستن شاوخوا 9 بجې سوي او بریدګر په تېښه کې بریالی سوی دی په لاهور کې نیول سوی خبریال رضوان رازي تېره ورځ په ضمانت خوشي کړل سوی دی نوموړي د فروري په 9 پولیسو په خپل کور کې نیولی و نن د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټرک شانهان په یو نا اعلان شوي سفر افغانستان ته رسېدلی نوموړي به د فوجي قوماندانانو او افغان چارواکو سره لیده کاته کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمه خلزاد د واشنگټن لخوا د سولې د شروع کسو هڅو په لړ کې یو بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي نوموړی لږ وخت وړاندې د منځني ختیځ او یورپ د یو شمېر هیوادونو له سفره راستون شوی و ایران د 1999 کال د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي د انقلاب په نتیجه کې بادشاهي ختمه شوې او د ملایانو د څلور لسیزو واکمني پیل شوې وه
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او اوریدونکو وسوم بوخ شوې ده د اونیز خبرونې سندرې جادوګری د دې اونۍ په خبرونه کې پښتو ټپیز او د حقې په اړه د پوهانو او سندرغاړو خبرې اوري تړي مشهي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې د دیونه په خبرونه کې پښتو ټپې ته یو ورته صنف ټپیزي اورو او په اړه معلومات ترلاسه کوو څو کلونه کېږي چې ټپیزي پښتني ادب او همدارز موسیقۍ ته لار پیدا کړې کتون کې وای ټپیزا پر پښتو ټپې ولاړه ده هم داغه ولسی رنگ او خواږه پکې موجود دي د پښتني ادب پوهانو پر ټپیزې نقد هم کړی دی خو دا چې دغه صنف ولس قبول کړي نو ځوان شاعران یې لیکي او سندرغاړي په خوند خوند وایي د کرن خان په غږ مو ټپیزی واورې دی. دی وای په 2008 زیږدیز کال کې په اول ځل ټپیزی وویلې چې په خبرې د د موسیقۍ اوریدونکو خوښې کړې. دی زیاتوي د یوې ښې ټپیزی لیکلو لپاره اړینه ده چې د راغستل شوي ټپې له موضوع سره په سمون کې وي.
دا صنف په دغه نوم باندې په 1940 کې سهیل خټک صاحب یو داسې یو صنف لیکلی و. هغه دا فارمیټ نه و دا کم چې موږ ویلی دی. ما په 2008 کې دا په الفت یو مجله وه، د غازی دانش صاحب دی بچاپوله. په هغې کې ډاکټر حنیف حیران صاحب د صفیزې یو 4-5 قسمونه لیکلي وو، لکه 15 بنده، 6 وه، 10 اته، 4 کنه. په هغې کې دا 15 زما خوښ شو، خو هغه لږې وې. د هغې نه وروسته بیا په نورو مجلو کې ما ولیدل چې بختیار خټک صاحب ویلي چې دا ما ویلي دي اول ځل کنه. دغه کوم فارمیټ چې اوس زمونږ دا لکه د مازیګر البم نه خلکو هېر شو او خوښ کړه او خلکو دغه قسم ارزو نه وویلې، هغه لږ بدل را بدلو بیا اسرارتل لیکلې وې، هغه خلکو خوښ کړې وې. ما ویلې ما په خپل هم بلا لیکلې دي، خو هر هغه ټپۍ زخه راځي چې د ټپې سره، لکه اوس مثال کې دا خو ټپه ده، د ټپې په زور باندې ټپۍ لیکل کېږي. نو چې دا هغې هغه خوا او شا موضوعات هغه مخکې درې لاینې چې دي یا دا درې کرښې چې دي چې هغه د ټپې د موضوع سره نږدې نږدې، هر کله چې د ټپې د موضوع نه دغه درې لاینونه چا هم لرې لیکلي دي هغه ډېره بده ښکاري.
صبر ترین نو کو کہ
دا د سندرغاړي سرفراز ټپی زیوی په لندن کې میشت پښتو ژبې استاد ډاکټر مجاور احمد زیار وای په 1903 نویم زیږدیز کال کې د ټپیزو کتاب چاپ کړ. د نوموړي په خبره د دې کار هدف یې پښتو ادب ته د جاپاني صنف هایکو د راتګ مخه نیول او پښتو ټپې ته نوې سا ورکول وو.
1903 کې زما کتاب چاپ شو، ملګرو ما دغه شی راوړی دی، تاسو هغه نه مه کوئ. او دا د هایکو د هغې په هغه کې یو خو انډول دی، موږ ولې پردیش چې هغه نه خپلېږي، حضور موږ خپل کو په ډېر زور باندې، او یو خو دا لنډۍ یا ټپې ژوندۍ پاتې شوي، ځکه تاسو معلومه چې د نو مهال یا اوس مهال کلچر ورځ په ورځ بدلون مومي، نو په دې سا باندې دا لنډۍ یا فکلور د خلکو زیاده وځي. نو لږ تر لږه به چې داسې ورته د شاعرانو لیکوال ورته پام شي، دا به لږ ابدي شي، د خلکو په هغه کې به د هغې د برکت به یې لولي، هغه نور مصرو خاطر به لنډۍ به لولي. نو هغه داسې چې یوه ټپه ده، د ټپې اوله مصره د هغې په وزن درې مصرې مخکې راځي، چې پخوا ورته د شاعران ورته مخمس ویلو، یعنی ټول پنځه مصرې کېږي، دوه مصرې خو د ټپې دي او مخکې تلې درې نور راځي. زه به تاسو ته یوه بېلګه ووایم، دا زمونږ برني خلک سلیمان خیل کلکتې ته به تلل، بیا به څو کاله وروسته راتلل، هغه خو لیکلي چې سینه درته پرته یم، د کلکتې بازار د خوب دي ځنګلینه، ما زیات کپی درته پرته سا په تخته یم، لکه وریښم په سمه سته یم، ستا په خولو خښته پیشته یم، سپینه سینه درته پرته یم، د کلکتې بازار د خوب دي ځنګلینه.
ډاکټر زیار زیاتوی د پخپله ډېرې ټپیزي نه دي لیکلي، خو خپل شاګردان یې د پښتني فولکلور د راژوندي کولو دغه مهم کار ته هڅولي دي.
فولکلور د خلکو زیادې لور وځي، لنډۍ او سروکي او ببولالي او دا ټول فولکلوري شعرونه د خلکو زیادې وځي. چې یو شی نه وای، پخوا متلونه ډېر جوړېدل، اوس متل نه جوړېږي، اوس خو ته د متل په دې باندې یو د رحمان بابا مصره ورته وایي، د خوشحال شیر ورته وایي، د حمزه یو شیر ورته وایي، پخوا به لیکلی شعر به نه و، ادبي شعر به نه و، هماغه ولس به ټپېم جوړولې، هغې لپاره به یې سروکي جوړول چې دا خلک ټپه به پکې اچوله. نو د دې کار سره یو خو د هایکو پېښې د هغو تقلید هم بند کړ، بلې خوا چې دغه ټپې د خلکو په یاد پاتې شي. زما مېرمنې ټولې کړې وې او ډېرې تاریخي دي او ډېرې په زړه پورې دي. زمونږ ادیب رشین صاحب ویلي وو یو وخت کې، لنډۍ دا مانا لکه مار ته هم لنډۍ وي، مار دی که نه وایي، د لنډۍ غوندې چیچل کوي. نه خبره زما په یاد وه. نو ورته مې ویل چې دا ټپي ته دوه مانا لري، یو خو دا چې ټپ زخم دی ورسره سړی زخمي کوي، او بل دا چې ټپه لنډۍ ته ویل کېږي، بره خو ورته لنډۍ وي او تو ورته مصري وي، ډېر نومونه وي ټپي دي چې لنډ وي که نه. نو په دغه کې دغه فلسفه وه چې زموږ فولکلور بېرته د خلکو په ژبه راشي، ژوندی شي. ما ډېرې هندې لیکلي، اوس مې همدغه چاپ کړي دي، او دا ښه یو کتابګۍ دی، یو سلو دوه نوي مخه دي. همداسې خلک مې راوغاستول، خلکو ولیکلې، په خپل حضور نه وزګارېږي موت.
دا ټپیز مو د ګلپانې په غږ واورېدې. په پېښور کې شاعر او لیکوال او د پښتو ژبې استاد ډاکټر اسرار اتل وایي پښتني ادب وخت په وخت نو اصنافو ته په خپل پراخه لمن کې ځای ورکړی دی. د اتل په اند ټپیزا پر زیاده دی چې د ټپې وجود ته تاوان ورسوي، برعکس د پښتنو ځوان کل له خپلو تاریخي او کلتوري ارزښتونو سره آشنا کوي.
پښتون ادب وخت په وخت نوي اصناف ځان سره راغستي دي. که موږ وګورو آزاد نظم راغی، دغه شان بیا هایکو راغله، د جاپاني وړوکې غوندې نظم دي او برخه یا هغې پښتون ادب کې یا په تاریخ کې ځای پیدا کړو، د سینو ته ورسېدله. سپا زموږ سره د پدو د مدو راڅېدی، زموږ د جذباتو سره، زموږ د ژوند سره، زموږ د ټولو حرکتونو فعالیتونو سره روانه وه. تقریبا د 2006 وروسته افغانستان کی زندگی میں ملگرے دے ہنی خیران اولی کرلی اگر چاپ ہم سے بیا کی کرن خان کرلا دغت کروئے دے نولس کا اگر لمڑے ہو لگے دے تو کسی مدسی میں تو رکھے دلی خل کوئی تو سر اختلاف ملر و نقد پہ کو دکوالانو لوئے لوئے وجہ دا خود اللہ کی تفا پخپلہ باندے دیر زیاد زور لری، تفا پخپلہ وجود لری و پہشان لری، دید وجود سر دنور جملو رامین سکول دا کفے پا جنی زیان دی. مگر پتہ کہ دری زدری دوشی نا تپا نو رکی گی نا ختمی گی خوکزوان کن چی دا خپلہ دب نرورو ناشناکی گی یا دا خپلہ دا تاریخی و آثار و کلتوری ارزښتونو نه تشاکی گی نو دغه تپا اگر تاریخونه بیا دی و نوی فام سر خزوان کن کرانی من اوغی خوخ کرن یا به انتقادونه ټول په دې هم ختم شو چې کله د موسیقۍ سره یو څیز ورسي هغه ولسي شي، هغه د ولس ذهنیت ته ورسي، هغه مستعمل شي. نو تپیزو کتابونه چاپ شو، په افغانستان کې یو شمېر ځوانو شاعرانو د هغې په نوم کتابونه چاپ کړل. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم ډېر یو شمېر ځوانان ولیکل او نن موږ په دې ځای ولاړ یو چې ټول ځوانان تپیزه پېژني.
سندرغاړی کرن خان وایي پر ټپیزا د پښتنو شاعرانو او ادیبانو له تنقید سره سره دغه صنف په ولس کې مقبول شوی دی. د ده په خبره د اوریدونکو ټپیزي خوښوي او دی مجبور دی چې ورته وی وایي.
دا ادبی دنیا خلق کی دی اغرو خو په خصم تنقید وکړو کنه، دا کم چې لیکوالان دي پوهان دي د خپل نظر مطابق په خلقو ته لکه ډېرې تبصرې وکړلې خو ولس ډېرې زیاتې خوښې کړې. نو چونکه مونږ خو همیشه وایو چې ټپه د ولس مال دی یا مونږ ولسی خلک یو یا مونږ هم د ځان نه یو کنه هنرمندان یا شاعران، او دا ولس د خوښې لوی ثبوت دا ده چې ما شپاړس البمې وکړلې. د دې شپاړسم البم بدرګه دا ټپې دي چې ما درې میاشتې مخکې انټرنیټ له ورکړې دي. نو دا تقریبا 15,000 خلکو کتلې دي کنه، اورېدلې دي، خوښي کړې دي، 15,000 خلکو پرې راته کمنټس لیکلې دي صرف په یوټیوب باندې. نو په دې نه دغه ثابت کړ چې دا ولس خوښي دي او زه یې ولس لپاره کوم. ځکه ادبي خلک نیوکه کوي او دا هغې نیوکه هم په ځای ده چونکې ولس خوښ کړی دی. نو دا ولس دپاره یې زه خامخا کوم او زما نه تمه لري، نو زه یې ورته وایم. نو خو صنف چونکې نوی دی نو دا نوي نوي اصناف دي، لکه څنګه چې هایکو اوس پکې نوې یو دغه راغې په هایکو کې یو بل صنف راغې چې هایکی زور ته وایي دغه سه په کاکړې غاړه کې راغله د کاکړې زور ته وایي نو دا د تجربو شکلونه دی کم چې پکې خلک واخی بیا بس هغه ځای مومي هم دغه وجه دی چې ټپه په زور باندې د تفایز یو مقام جوړ دی
کرن خان وای دی هڅه کوي په خپل هر البم کې ټپیزې شامل کړي د پوینا ټپیزو ته کمپوز جوړول یو څه ګران وی خو چې ریکارډ شي نو اوریدل یې بیا خوند کوي
په پیږي چې څومره هم ما ویل دي په دې کې یو کمپوز ما ته معلوم دی چې هغه الله الله دا پکې یو لفظ مونږ اضافه کړو کنه دا راته زمونږ د صحابۍ ملګری گوهر جان یو طرز راکړل او نور چې دا څومره هم د دیار لسوار لس کمپوز ما ویلې دي دا ما خپل جوړ کړی او په دې کې زیاتره زما دا شي چې زب بیا به دا وایم چې تاسو زمونږ مشرانی او تاسو چې دا تپې څومره ویلې دي درې څلور قسمونه خو پکې ما هغه ویلې دي تاسو هغه تپې ویلې شي کوم کمپوزونه چې دي دا هغې هغه رنګ او هنګ ما راغې اهنګ ما راغېسته دی او دغه تپې زمې د درې څلور خو پکې هغه پنځه پوره تقریبا تاسو د ټاپو د ترزونو نمبر اخیستل او هغه ما تاسو نو تاسو نمبر ډېر خوای اجازه اخیستل نو چې کوم خون او کی او سیز هغه ور سره کوم کمپوزونه ز را جوړوم بیا را سره یمی ملګر کیا کوي یا سیفی را سره زما د خپل د موسیقۍ علاقې را سره دوی سره مشوره وکم نو کوم یو لین نیمه ګډوډي خون نه کوي نو هغه را سره د ملګری ټیکي خدا غذر تیم زمون دا کول تیم هغه کاری چې خلک خوخی نو زه ورته لګی ما جوړو مې خو کمپوز ګران زکې چې دا دوه لاینه خو نه دي پنځه لاینه دي نو دا داس را جوړول غواړي چې دا هر یو لاینه خون دي نو په دا وجه لکټه سردرتي غواړي خو تر جوړ شي خلک خوخی
کرن خان زیتوی له ټپیزی سره د پام وړ شمیر پښتنو مینا د دې سبب شوه چې ځوانو شاعرانو د ټپیزو لیکلو او سندرغاړو بیا د هغه ویلو ته مخه کړی
اول خو د لیکلو خبره ده کنه زه یې مجدد نوی شاعران چې زمون کم دي خو شاعران دا ټول بچې یې څومره نو لګي لګي ټپیزو په بهر سړی لیکلي یا دغه شانتي په نرمندانو کې کټولو نه ویلي نو یو لسو ټول سخن کو یا پنځله سخن کسانو خزینه و ناری نو خو په ټپیز ویلی او دا زمانه مخکې لکه مطلب د 2008 نه مخکې خو دا دې رواج عام نه لکه زه په خپل ځان ته نه وایم چې دا ټرین مارا وستلې خو زمونږ خلکو خوښ کړی او د هغې نه وروسته دغه اثر زیات شوی دی. خو زه به بیا هم دا ووایم چې ډېرې ټپې زما واورېدې چې د هغې د ټپې سره مشابهت نه وي او هغه بدې لګي خوند نه کوي. نو هر څوک چې ټپې لیکي نو دا ټپې په زور باندې لیکل کېږي نو باید دغه ټپې د موضوع نه لرې لاړ نه شي. او زه غواړم چې ټپې او ککورې دغه سلسله زما نه پاتې نه شي. دا حتماً زه وایم د دې خلکو دپاره خو کوشش دا کوم چې مطلب ښه نه ښه یې ووایو شاعري پکې راټوله کړم نوره هم نو دغه ته اراده شته لکه زما مور ته نه د ټپې زور څنګه چې خلکو منله دقه شانتې هره موضوع باندې ټپې زه هم وایم چې په هره موضوع باندې د ټپې ده په هغې کې که د وطن موضوع وي که د مینې موضوع وي که د تعلیم موضوع وي که د ورورولۍ د امن خبرې پکې دا ټولې هره موضوع چې وي خو چې هغه ولس ته پیغام ولري که د ژبې خبرې پکې نو زه هغه کوم او مخکې به هم کوم.
د دې اونۍ په سندرې جادوګری خپرونه کې مو اوریدونکو د ټپیزو په اړه د پښتو ژبې د استادانو او د یو سندرغاړي خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې بیا هم د کرن خان د نوي البم د ټپیزې واورئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
نړۍ حیرانون کې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.